د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د غویي ثور یولسمه د مې لومړۍ نیچه. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک او نیکمرغه وي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختری ډلې د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنی کې چې ماشام محل وسوه یو شذ وجل سوي ده. د کابل د امنی قومندانی ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د درې محلزي په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاستر موټر پسې چې سپکی مین چاودنه کړی ده، چې له عمله زمونږ یو مهوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفر نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د ده د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دي ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي تلویزیون ته وویل، روسي پوځیانو د سرو زرې سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی وي چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یوه نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغې هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 33 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې راځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقص کړی، خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د بخښنې له فرمان څخه د سرغړونې پر مسله له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې.
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یو بیا د اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درک په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل، افغانستان کې سرجنه اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جماعتونو او ښوونځیو کې ووژل سول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلې او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل، تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند تخوخو، خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط پنځه ورځې یا اوه ورځې چې بدی د اطمینان ساه واخیستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې دروژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینې ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خپرې کړي، د حکومتولۍ، د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. خود د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسال عبدالسلام حنیفی بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړي د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله خودلی.
ما امیدوار هستم که همتنان
عزیز، زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
برای ملت افغانستان بګردونه.
بلور ته یو شمیر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندې نشته، خو د دې بي خوندې لامل څه شي دی؟ کابل میشته روح الله تلاش.
روان مزیت په کتو په ډیر ډار سره جمعه ته ورغلی و، ځکه په دې ورسېو کې جمعهونه ډیر زیات پنه خښوي وو. نو د تیر پرتلګه درته وایم، دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نو، یعنی د خلکو په سیرو کې لورایا خپګان ښکارا کیدو.
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هم وای مخکنه جوش او خوخي اوسنی اختر کې پاتې نه ده.
اتنه هم شکیږي چې له اقتصادي ناورین بيخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بيوزلي او فقر کچه بيخي زیاده شوې ده. نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول، د اخترون لپاره به څه شي اخیستل، ولی هغه په دې اختر کې ونه شو کولای چې واخلي.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او اند سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې نن یکشنبه په افغانستان سان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمیر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینې بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بلل ده.
په راپور کې ووردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي، خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې له مخې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزي عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نه سوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لانډوي نه وکړه. ملا هیبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نه سوه، عوامو خلکو یې یوازې آواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو لډلې یو ازادي رادیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستي وینا وکړه او چیرې یوازې دغه ځانګړي ګمبته کې ناستو کسان ولیدل. ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او د دې کامیابی مو مبارک شه، او د دې امنیت مو مبارک شه، او د اسلامي نظام مو مبارک شه. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتونکي امر جل جلاله دی پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او د اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي، خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
ومردل چې په کندهار کې د طالبانو مشر د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونې کړې دي. تر اوسه د کوچنی اختر په اول ورځ په افغانستان کې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم وروستیو امنیتي پېښو خلک اندېښمن کړي، خو خلک وایي چې د تېرې شپې د هوایي ډزو له کبله بیرېدلي، خو بیا هم د اختر اول ورځ ښه روانه ده.
د یوې خونړۍ روژې له تیرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې. یو شمېر کابل میشتي وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تېره شوه، خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د تېرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي. سره له دې چې طالبانو وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړې، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره له دې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تیرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په آرامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد همداډ ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختری پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خپور شوی ویلي
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نه کله چې کومه پیښه کیږي د هغوی په مخنیوي کې ان شاء الله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودنو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیان ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت د داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. د طالبان حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د افوې فرمان چې چا نقص کړي که څه هم شمیر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند افی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی، هغوی چې دا فرمان نقص کړی خپل احساسات پر اصول لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان آزادۍ رادیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خود طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغه وروسته بیا د نړۍ دوهشتو مهمو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان مریض کال په وری میاشت کې خپور شوی وو ویلي وو چې طالبانو د خپل حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ختیز وکونه وجلی او یای په زور ورکړی دی. په راپور کې راغلی و چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشه ژمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي، د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو، پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د عفو له فرمان څخه د سرغړونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت تلانوي، له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندانو ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوز نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي، خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي.
د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کېږي. که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي څه به پیښ شي او اوس سره روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخه ونه نیول شي، زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پرېښودو ته مجبور شي. او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپل لیکو ته جذب کی او دا بیا د افغانستان اسلامي امارت یو سرخوږی وي. خبر دی چې د دوی زورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تدقی او پخوانی نظامیان شکنجه کوي، هغه باید که په هر سطح افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شنونکي احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په داسل کې چې د اوکرين په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکرين پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکرين پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پلوسي زيلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټول لپاره مبارزه کوي. پلوسی له یو پلاوی سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلی. دغه سفر چې لمخکې نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنجشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې دی وویل له چین نه به وغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یو موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي دي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار زخت دی او د دې موزیم کارکونکو ډیر هڅه کړې چې دغه آثار چیري پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیري دي. لدې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسي د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاور سره یو ځای کړ، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې لیسمت سروان سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اختر په شپو ورځو کې ل امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لر رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې وروستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ سایپر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګرو ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
اوزای امنیتی د
وروستیو وختونو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړي توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جومات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووشي. موږ به خپلو جوماتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
وویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا مختر ته ډیر زیات خوشاله او زمونږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمنځو، هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمنځون او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندېښنه دا وي چې جمعه ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمنیو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پرام غږی په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندې کړي. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې له پایله تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیراهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقه باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځین نورې ستونزې شته.
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم صفی الله ستانکزی در تو وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ، دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ ویشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوست په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوګونی چلند کړی دی. ورځپاڼې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړې چې له پناه غوښتونکو سره له دوګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوست په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي. سروې موندلې چې ډیرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ طالبان هم غواړي چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي. زموږ د افغانستان انساني بیرغ دی، هغې څنګل کې اوس وایسین بیرغ دی. سین بیرغ موږ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خودکشي فکر نه لري.
ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو اقتصاد څخه اړیکه کیم. زه د کوچنی اختر سره رسېدو سره د کډل اقتصاد په ښار کې د پرسته توکو باندې ډېر لوړ شوی دی. زه د اسلامي عمارت په چکر کې ما غوښتل چې دوی باید له پوله کار شول او دې سره توجه وکړي.
سوا جمال الله به هلمند ولایت نه دلی دول سوالی څخه ازادي راځي ته خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنو هم څه جوړول په موضوع کې را مختصر یا د یو جهان مننه یې زمو زه هم د خلکو مایوسی چې مایوسه وي د سره کار نه کیږي دا یو څه پیغام دی چې خلکو ته ورسول زمو غوښتنه دا ده زموږ د منځ کې د انجنونو د مکتبو حالات ستوي په هر طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دی نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې حاکی اولیت به انصاف دسي چې زموږ د منځ کې د انجن حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
نومزه خوار مخان شرافت د خوصلت صبره ولسوالۍ مچای کړن خبره کوم وروره صبره ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثره په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. ورځ مونږه خدای دیو کې چې لوړ پوره چارواکو ته ورسیږي، خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام نه کنال ولات نه می علی کنی ولیدا دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځي گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وشي چې طالبانو هېڅکله توجه او هېڅکله خوښېږي نه.
زوجین د کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی د کجور وشادون کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین وضعیت زورکي ودرولم چې ته دغه د شاولی کوټ د کجور د منچې عریضی وکړه د وطن وچتي تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه هم په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت بلی یم دانی بیرکشاتیات ریاست سطر وزارت پری داغ مرکز انجنران داوست پا کجیر کشاولی کورت کجیر کنی کندنان کنی آی حاکی وکره دو بو اتش بچه مو خرق مخلاص که دیزاین مو وکری براوز مو وکری بیا مشورا و تجور کلل قرارداد ما دا شورا پر نامه بندی جور سوی دی دا شبکی از ما دا شورا پر نامه بندی جوری سوی دی قرارداد سوی دی وست دا کیارو دا طلاب حال تکار پر کیج آدم دادی شاق شبکی دا خفل زای هم مالی بولی دی.